آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي تاسو خبرې چې د طالبانو حکومت کابل کې بیرته په افلاین بڼه یا هم د فزیکی اړیزې لاره د پاسپورت د ورکړې بهیر پیل شو چې لډیرې غنی ګونې سره مخامخ دی یو شمیر اوریدونکو د پاسپورتونو په ویش کې د شته ستونزو یادونه کړې ده او غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت باید د پاسپورت د ویش ورکړه آسانه او اوسنۍ ننګونې او ستونزې له منځه یوسي په افغانستان کې یو شمیر بې ځایه شوو کسانو او له پاکستانه یو شمیر راغلو کډوالو هم ازادي راډیو ته د خپل ستونزو یادونه کړې ده د مخابراتي ستونزو او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه هم شوې ده اوریدونکو لخوا دا پیغامونه به سره واورو تاسو خبرې چې په دې ورسوي کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم کابل ته سفر وکړ او بیا ورسته کندهار ته ولاړ او هلته د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده سره وکتل دا چې دغه لید کاتب د افغانستان او پاکستان د اوسنۍ وکمنانو ستونزې څومره هواري کې په دې اړه درته یو مرکه هم لرو د خبرونه په پای کې د ورکوښو عزیزانو د لاټي پروګرام لاندې برخه هم مهیروي فایل ستاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم محترم اوریدونکو او کارکونکو د ازادي رادیو مشرانو کشرانو ته ټول سلامونه محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړی د پاسپورت رینیو کول لپاره تر اوسه پورې هیڅ معلومات یې اطلاع نه راکړې اته میاشتې ویلي وي اته میاشت نه یو کال شو یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی زما د ورور ما یو ځای فارم ډکړی ورکړی مې اتر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی ټول پس لر شي پاسپورټونه باندې چیک کوي پاسپورټ چې شته پکار دی نو د 2500 رقم خبرې دلیل ته دلایل جوړي پلمې جوړي کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مم کم اسناد نه درو ستل کم دقیق معلومات نه درکړ صبر وکړ نوبت کې پروت دی صبر دی دا په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي تر اوسه هیڅ طرح کې ونه شو او دې چې کوم کسان دی هغه ته جوړیږي هغه خپل کسان معلوم دي هغه له په منډه باندې په بیړه باندې ورکړ کیږي لکه هفته کې میاشت کې 10 کسان هم کتلې دي 10 کسان هم کتلې دي چې هلته راغلي دروازه کې ولاړ دي یو زنګي والے دی پسې شاته بل موټر راغلی دی نه ایستلې دي اغوستې دي پاسپورټ نه پیګو چې دا کم رقم کار دی
سلامونه او نیکی هیلی دا ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته ولی ولا زلام خبرې کوم لنګرهار ولایت څخه تاسو سره د پاسپورت ریاست چې کوم یو اقدام پورته کړی دی د افلاین پاسپورتونو د بیا شروع کېدو لپاره زما په نظر دا نور هم ګډوډي په دې پروسه کې شروع کوي زما غوښتنه او نظر او پیشنهاد هم دا ده چې په انلاین شکل چې کوم یو پروسه دوی روانه کړې ده دا پروسه دې لا چټک کړي ولایتونو کې دي د پاسپورتونو د ویش ظرفیت لوړ کړي همدارس کارکونکي چې د پاسپورت ریاست اړوند کار کوي هغې شمیر او شمیر کې زیاتوالی راولي نو زما دغه نظر چې تر څو په انلاین شکل دغه پروسه چټکه کړې نه او په آفلاین شکل دوی دغه پروسه مخې ته وړي دا فکر کوم دا نور ګډوډي مرامسته کوي او همدار ستور بازار ته لاره هواروي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لقمانی مل ننګرهار څخه مې درته دا میسج فریخې موږ هم پاسپورت ته شاوخوا و میاشتې کیږي چې سفتي نام کړی دی خو هغه کسان چې دلته پیسې ورکوي او پیسې لري یا هم واسطه ولري نو پاسپورت په یو میاشت یا هم 15 ورځو کې ترلاسه کولای شي خو موږ شاوخوا و میاشتې وشو چې پاسپورت ته مو سفتي نام کړی او هیڅ کوم درک نه لګیږي او راته ویل شوی دی کچیر ته پاسپورت غواړي چې په یو میاشت کې واخلي نو باید زر ډالر ورکړي او ټول همدغه پروژه روانه ده له حکومت څخه مو همدا هیله ده چې باید په دې باره کې دقیقا معلومات وکړي او حق حقدار ته وسپاري
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه رایف الله د کلی پودنخوا کې پکې څخه یم او د رئیس د پاسپورت څخه همدا توقع ده چې باید مسلکي کسان وګمري د رشوت جلکاري او کمیشن کاری څخه په کلکه مخنیوی وکړي که څوک ګیر کې دا مسله کې باید لوس په لوس یې چکه شرایط قانوني جزایی باید په هغه خلکو مخ کې ورته ورکړي چې بل نور خل نه پرته راوخلي او بل د کورنۍ شته وزارت وزیر صاحب څخه دا غوښتنه ده چې ته باید په هر وظیفه کې پاسپورت وي که بل مسلکي کسون شهیدونه غوړېساوي ا باید وګمري ا باید نه د وطن سره خیانت کوي نه د خاورې سره نه د خالص سره
السلام علیکم و رحمت الله استاد ټولو ته سلامونه نیکه هیله احترامات پیغام کوم دا چې دا پاسپورتونه کې به ته اسانی راولې او دا کوم مشکلات چې جوړ شوی چې خلکو پکې دا کول چې $1000 باندې پاسپورت جوړیږي او چانه کې تاسو یقین وکړئ چې ما د روژې میاشت کې تقریبا حمل میاشت او تصور میاشت حاضر وم چې ما صاحب ته نام کړی دی اوسه پورې ما ته تاریخ نه آنلاین بنا بنا قانوني بنا بنا زه غواړم پاسپورټ جوړ کړم ما تو سب پاسپورٹ نے رکھا شو ہے تاریخ رکھا شو ہے پلان کی تاریخ میں سب میں پڑ گیا میزان پر پنجلا اول قسم بلے پہ پنجلا سب نے تاریخ قسم بلے پہ پنجلا سب کا تاریخ پر کو گیا ختم شل میزان تھا وہ میزان کے واپس بند شل زیام کا جگہ نئے پا رہی اس پر حجوڑا کی ادھر مشکلات نے سرائے اخلاص کیا ہو قانونی بڑا بنا سڑے کول شو راش جوړ کی خپ اصولی طریقے سره
اوریدونکو دا و استاد پیغامونه چې آزادی رادیو ته مو د پاسپورتونو د ورکړ په تړاو پریخیو په دې هله چې دا کومې ستونزې چې یاد شوې د غوستونزو ته د مسؤلو چارواکو لخوا رسیدګي وشي مونږ هڅه کوو په هر خبرونه کې چې د طالبانو له مسؤلو ویندویانو سره ستاسو د ستونزو په تړاو خبري وکړو خو له بعد مرغه چې د طالبانو ویندویان له مونږ سره خبرو ته نه حاضرېږي خو په دې هیله چې دغه پیغامونه د دوی تر غوږونو ورسېدلی وي او دغه کومې ستونزې چې تاسو یاد کړي دې ته د حل لارې چارې ولټوي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 3 2 1 2 1
په دې ورسره کې د پاکستان د جمعیت علماي اسلام مشر مولانا فضل الرحمن افغانستان ته سفر وکړ او پر کابل سربیره یې په کندهار کې د طالبانو له چارواکو له هغې ډلې د طالبانو له لوی مشر مولا هبت الله خونزاده سره وکتل په ظاهره ښاغلي فضل الرحمن ویلي چې یو هدف د پاکستان او افغانستان د واکمنانو د اوسنیو ناندریو پایته رسول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د یوې فضا رامنځته کول دي آیا همداسې دا دغه سفر همداسې لاسته راوړنې لري په همدې او نورو مسئلو مې د چارو د کتونکي عبیدالله برهانی نظر پوښتلی دی
حقیقت خدا دی چې کوم خاص لاسته راوړنه نه لري دا لیدنه کتنه په داسې شرایطو حالاتو کې کیږي چې مولانا فضل الرحمن د یو خوانه خپل هم دغه د یو سیاسي ګوند مشري کوي نه دا چې هغه د کوم رسمي دنده په پلاس کې یا په رسمي دنده ولري دویم طرف په پاکستان کې دا اوسنۍ سیاسي حکومت هم انتقالي حکومت دی یعنی که چیرته داسې وویل چې دا لیدنې کتنې که چیرته د بعضو موضوعاتو په اړوند باندې خبرې اترې هم وشي اغم اساسی موضوعات نه دی حتی که په پاکستان سره په وسنی حالاتو کې د ترنګړتیا د امنیتی مسایلو په اړه باندې د ټي ټي پی مسله د مولانا فضل الرحمن د شوی نجیر الوړه ده او دا امکان لري چې طالبانو مرته ډیر شهادت ویلې وي چې هغه د مولانا فضل الرحمن د حل نم ډیر جګوي یا دا هغه د شوی جګوي زه فکر کوم د دې لیدنې کتنې کوم خاص اهمیت نه کوم بلکې یو مشکل دا دی چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړه وا په دې خاطر باندې چې طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د دې د پخوانیو سیاسي فتواګانو نه دیني اغه سیاسي فتواګانو زيد او نقيز ترما په دغه په اساس باندې سړی کولای شي د طالبانو منځ کې او د افغانانو منځ کې د کوم د شيخه دغه نه لري په اصطلاح باندې خنوم نه لري دا هغه څه وی چې د دراتک نه روسته د د لاسته راوړنې نه وسیږي. دا بل سوال دی چې هغه د میډیا پر مخ
برهاني صاحب خپل ښاغلي فضل الرحمن ویلي چې راتګ مخکې له پاکستانی چارواکو سره کتلی دي، د هغوی په مشورو باندې راغلی کابل ته. فکر نه کوي پاکستانی چارواکو به غوره ګڼلی چې دای لار سي افغانستان ته، ځکه هیبت الله چې له ده سره کتلی دا مانا چې له کوم پاکستانی چارواکو سره ممکن نه و کتلی، اما له مولانا فضل الرحمن سره وکتل په کندهار کې.
کورې دا لړۍ د اشتباهاتو ده. صحیح ده چې مولانا فضل الرحمن دی او کټول دی د پاکستان د اسټابلیشمنټ سره به ناسته پاسته وي، لیکن د فیصلې صلاحیت خو نه لري. دا اشتباهاتو لړۍ پخوا په جمهوریت کې هم روانه وه. هغې وخت کې به افریاساب خټک را روان و، محمود خراچکزی به را روان و، او دوی ته ورته چې د محسن داور را روان و، هم دغه خلکو سره نږدې ناستې پاستې لرېدلې. دا هغه تکراری اشتباهات چې مخ په وړاندې دي، یعنی د دې څه فائدہ نشته. کله چې څوک د اساسي موضوعات په اړه باندې نشي کولای چې په خله خلاص کې یا دا حق نه لري یا دا څه چې دي چې کوم اساسي موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري، دا غي پاړه باندې خبرې نه کې او یا نه د دې صلاحیت لري، نو دا خدا منا ورکړي چې دا به څه د دې به څه فائدہ وي. یو بل دا د اساسي موضوعات دی، هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده. د دې سره سره یو موضوع ده چې هغه د ټي ټي پی موضوع ده، او د ټي ټي پی موضوع افغانستان حکومت وی دا د پاکستان خپل داخلي مشکل دی، او په هر وخت کې دا هم امکان لري چې طالبان به ورته ډیر څه ویلي چې کوم امنیتی لحاظ باندې چې تاسو په داروستي وختو کې واورېدل چې د افغانستان و وسنی وزیر د دفاع وی چې موږ سره دلته په د سلهاونه جات د داعش کسان او د غدي بندیان دي چې هغه پاکستانی اتباع دي، اما موږ دا نه وی چې دا هغه را لګیږي. یعنی دا هغه څه دي چې کیږي چې په دې کتنو کې مولانا فضل الرحمن ته ډیر ورته په لاس کړی.
او برهانی صاحب روستۍ پوښتنه کوم، تاسو ویل چې ډېره امیدواري نسته چې دغه د افغانستان او پاکستان کومې ستونزې چې دی له دې سفر سره هوارې شي. یو اصلي بحث او اصلي ستونزه د ټي ټي پي پر موجودیت باندې ده چې د پاکستان چارواکي د افغانستان چارواکي تورنوي چې ګواکې دوی ته د فعالیت آزاده فضا برابره کړي. که د ټي ټي پي موضوع ته راشو، ټي ټي پي له افغان طالبانو سره بیعت کړی دی، اما له مولانا فضل الرحمن سره چندان جوړ نه دي. څو ځله د مولانا فضل الرحمن په غونډو باندې بریدونه شوي دي. ټي ټي پي به څومره د دغو لیدو کتو خبرو ته غوږ کیږدي، یا څومره به د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو سپارښتنو ته اوس غوږ کیږدي؟ ځکه هغوی خو عملا پاکستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او تازه کومه غونډه هم کړې وه.
ګوره ټي ټي پي پاک لبانه بزې دومره تفسیر نه لرم، خو دومره وایم چې ټي ټي پي پیدا چا کوم ځکه جوړ شو د کوم اهداف لپاره، او نن دا چې دغه مشکل اوس د خپل پاکستان و سره سرګردانه ده. که چیرته د ټي ټي پي موضوع وي او یا حتی د مولوی سیف الرحمن موضوع وي، که چیرته په مسلکي لحاظ باندې دی وایي چې دا دواړه دیوبندي دغه دي مسلک ته ورته دي، نو که بیا د سیویل مولانا فضل الرحمن خو په کار ده د لیدونو مخکې نه دا خواهش کړی وای چې د چا خبره چې په داسې مسلک باندې دوی اعتبار لرو دی باید خود به بیعت کړی وای، ځکه د طالبانو په دستور العمل کې یا د هغوی په مسایلو کې خدا ده چې هغه باید بیعت وکړي.
بله،
که مولانا فضل الرحمن د بیعت لپاره خو نه دی راغلی، نو سیاسي لحاظ باندې چې کوم موضوعات لپاره چې دی راغلی یا چا سره چې دی یاده کړی، فکر نه کوم چې دی د دې توانمندي او صلاحیت ولري چې دغه کړکېچ یا دغه وضعیت راکم کې. امکان لري چې په ځینې موضوعاتو کې به کېدای شي یو څه یو بل ته د اطمینان یا ډاډ ورکړي.
د چارو شنونکي عبیدالله برهانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت ستا استدا پیغام درکړم. یاره کله چې به شي سر خلاصي غواړم چې وسله لاس په کار سکند د افغانستان له تر سره بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه حساب وایي چې په دولت کې کار لري او یاد مخه یو داسې سرمایه درلودل، نو خو به خدای د افغانستان ټول ولس په کار ته ولاړ دي او به د حکومت خو په خدای کسر ورسره ورور نور ستاس خوښه ده. خو پر تاسو دا ژه کوم ستر هر چا په دې ما پیغام رسوي سی ویرس.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دی آزادی رادیو قدرمنو او زلترانه دی
کارکونکو ته ځانګړی سلام د دې څخه او سیاحتونه روغ بیاست داسې څه نه لرم دومره به ووایم چې ازادۍ راډیو زنده باد ازادۍ راډیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ راډیو زنده باد بیا هم زنده باد په خیر کې یو ځانګړی سلام ټولو اورېدونکو لیدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به ښه او روغ یاست
سلام علیکم جوړ تازه تکړه خیرت خیر یاست بیدار یاست خوشحاله یاست تکړه یاست خیر یاست مزوک یاست زموږ د سیمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو
سلام علیکم نوم می جمیل دی کابل ولایت څخه مې سره اړیکه نیولې ده موږ نوې کډوالې راغلي کابل ته د پاکستان نه موږ سره ماغه تورخم کې یو ځل مرسته شوې ده 3000 افغانۍ را کړې دي او تر ننه پورې زمنګ نه چا سروې کړې نم چا پوښتنه کړې ده او چیرته چې د فورمو غوښه ما غلطی ثبت کو خو تر ننه پورې د درو میاشتو کې موږ سره چا امداد نه مرستندوی ټولنه کړې ده او نه طالبان غواړو چې موږ ته یو معلومات راکول شي چې د دې نو مهاجرینو سره په کار روزګار کې په مرستو کې سو مرسته کیږي یا نه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ازد پاکستان پنجاب د حضرو سیدونکو کډوالو درې میاشتې مخکې مې کډه له پنجاب را بار کړه په 15000 پاکستانی کلدارو کرایا باندې او د ترته د آی ایم دفتر 15000 وته سو باندې راکړي چې تر ننه پورې ما ته وړو او یا نور خوراکي توکي یا د جمی اغوستان چانه دی راکړي نو کوم نور کومک شوي دي سرپنا نه لرو زه لرو فل حال د بل چا همسایه یو او همدا کوم ورسپ نمبر چې دی همدا د خپل نمبر دی نوم ششتي ګل دی د ننګرهار ولایت ورسیدونکې فل حال سره کومک نه دی شوي 15000 وته سو باندې کومک نه رسته مو سره بیا چا کومک نه دی
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ چې یو تن مهاجر تاسو سره دا پیغام ثبتوم او هیله کوم چې دا پیغام د ولایت چارواکو د مهاجرینو تر ریاست پورې ورسوي کوم کارتونه چې مهاجرینو ته ورکړي دي هغه د وعدې کړې وي هغه مرستې یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې زما یې ده دلی هوای سړې دي اکثره مهاجر کورونه نه لري باید دې غو وخوړل شي مننه
وراره په کندهار پیوند ولسوالۍ کې د معروف والا بیخي سختي جوړه کړې ده خلک بنجانې وي بې عزته کوي سرونه اخلي بیخي سختي جوړه کړې ده باید چې دا نه شر چې ځکه چې د دې مشران نه خبر هغه ګرد ناری وي چې ولس د زیان مرسوي ولس د ځان خوشحاله کوي خودی بیخی از کسو تلاس چولی
سلامون او نیکی خیلی دی ازاده راڈیو طولو کرکون کو تا او اوردون کو تا ازا دی خوص ولی دی کلندر ولی سوالی موجوده حکومت سخه دا غفتان لرو چه مکتا موگ خو اول ولی سوالی پا مرکز که دا باید مکتا ولی سوالی پا مرکز نا خپل زیت انتقال شی او ورسارا کلینیکونه او د آبادۍ پروژې ځکه چې په تیر جمهوریت کې زموږ تکار نه دی شوی نو باید موږ ته په دا نظام کې کار وشي او موږ یوه غریزه سیمه ده نو باید موږ وطن کې د آبادۍ پروژې نړیوالو څخه مې دا غوښتنې دي او د موجوده حکومت نه مې دا غوښتنې دي موږ ته باید کار وشي او سرکونه مې هم دغسې ویجاړ دي مننه د ازادۍ راډیو څخه
دی آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه لیکې هیلې احترامات وړاندې کوم حاجي عبدالرحیم انداز د پکتیا ولایت سمخانۍ ولسوالۍ د اندړې کلي نه په تماس کې اندرسم زموږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولس ته کمک وکړي ولس ژوبل شوی ده د غرو په سرو کې خوبو شوو کې پخوا خلکو د لرګیو نه کار اخیستو اوس طالبانو هغه بند کړي دي او د طالبانو مشرتابونه مو دا غوښتنه ده چې د ولس سره کمک وکړي ولس ډېر شکر حالات کې ده قربان صاحب السلام علیکم ورحمت الله
ازادي راډیو ته دا پیغام دی ورور چې سیم کارتونه نو کوي باندې راډیر کې سیم کارتونه کم دی ورور موږ دا سیو چې ودا نه سیم کارت په لزر کلدار یا نس هغه یو ورس کار وکي بیا بند بیا کمپنۍ نه ریوځ دا رجستر نه دی چې دا سیم کارتونه نو کوي اسانتیا ته جوړ
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. محمد خالق د زابل ولایت شمزود ولسوالۍ د سپینه د کلي ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ په ځای کې انټرنیټ بیخي ضعیف ده، زموږ د انټرنیټ شبکې نشته. زه د ټولو چارواکو نو مې دا هیله ده هغو چې دا زموږ ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. سرحدي ولسوالۍ ده، یعنې یوه شبکه بی سیم پکې فعاله ده، په هغه کې هم انټرنیټ نشته. ولسوالۍ غټه ده. ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې زما پیغام نشر کړي، نور ټولو چارواکو پورې ورسیږي. وسلام.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. الله دې وکړي جوړ او روغ وي. د موږ د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دي په غزنی کې و نمایندګیو ته مراجعه کوي، برکی تذکیرو سره سره سیم کارتونه نه ورکول کیږي. کوم چې هغه خبره او دولت کړې ده چې بغیر برکی تذکیرې برېښنایي تذکیرې سیم کارت نه ورکول کیږي، هغه خبره هم ډېره متعیدوو او ډېره ښه خبره ده. خو خبره همدا شی ده چې دغه برکی تذکیرې هم اکثره خلک لري، هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي. د لوړپوړو چارواکو څخه او د غزنی د ولایت مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خبره مو ته حل کړي.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته. خدای دې وکړي چې ښه او روغ وایست. زموږ شکایت دغه دی چې د انټرنیټ باید ارزانه سي. نو ژره دغه انټرنیټ ګران دی په افغانستان کې. نو زه خپله روژانه داسې خپله د انټرنیټ څخه کار اخلم. زما دا وتي 1500 افغانۍ نه بسیږي ماسې واټساپ ته. نو 1500 افغانۍ یعنې 2000 کلدارې کیږي چې کاروبار نه یې د لسو روپو کاروبار نه یې. نو بهر سړی څوکې 2000 کلدارې 1500 افغانۍ په چیش پیدا کیږي. وایي دا زموږ پیغام تر اسلامي امارت ته ورسوي، زموږ تر مشرانو پورې ورسوي چې دا انټرنیټ ارزانه کې. او د افغانستان خلک ډېر د انټرنیټ سره په عذاب دي چې ګران دي.
سلامونه نیکیری کرامات مې ومنئ. زموږ دغه پیغام دی ورور تر ازادي راډیو پورې. زموږ سره هېڅ مرسته نه کیږي، زموږ سره هېڅ کومک نه کیږي. ولې ورور موږ څه کړي دي؟ نو خلکو دا ډېرو خلکو دا دی وایي موږ تاریاک کړلي دي او بند کړي مو دي. نو ډېر خلکو تاریاک موږ په مندي کوک کړلي دي. نو دا ولې نه ماتوي؟ زموږ سره ماتوي او د خپلې د نور خلکو سره نه ماتوي. چې کونده خلک د هغو سره نه ماتوي، زموږ سره ماتوي. دا سره کوم خلک دي وروره؟ دا یا بند کوي یا سم دمېله کوي. السلام علیکم. دا زما پیغام دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته. السلام علیکم. حضرت ګل احمد هاشمی هم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ یم. نو هیله مې دا ده چې زموږ په وطن کې او کلینیکونه نشته او مکتبونه زیات بندې. ملګرو کوم دغه هیله در سره کړه. د ازادي راډیو کارکوونکو ته دا سلام کوم او دا هیله لرو د هلمند سنگین ولسوالۍ.
السلام علیکم. آزادی راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام. بعد موږ په هلمند کې پراته یو ډیره سخت وچکلی ځپلی. نو موږ وارد حکومت موږ سره مرستو کو سلام.
دا استاد پیغامونه په د هله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغه باندې عمل وکړي. د پروګرام په وروستیو کې راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان دا پیغامونه راټول کړي.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنی کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشانه دي. کچیرې حکمت الله جان یا د نور ملګري یا بل څوک د په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي. 0-22-21-1 شمیره یو ځل بیا تکراروم. 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراد ولایت بکواد ولسوالی سسا سره پراڑی کیم از نو رکرو د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی شپش کاله کی چې ندره کسوی دی مرد د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مری دی دروش کاله یا چلروش کاله کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکنی ولای شه او د واس مطابق جایزام لري سپر وسو درې اته سوا ته دوا سوا بلش میرو هم سپر وسو دوا شپر سو ولس اته سو یو چلویش وسلام په احترام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې شغله طاهر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمنه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته زندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ دغه څخه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي درې خپل بسګوناسي ما شومان سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړي.
فلحال خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 422 112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 112 145.
آزادی ملما.
نظیر احمد د نظیر د آزادی ملما پروگرام تشرغلست. تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او له کلونو راهیسې تاسو په ادبي او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړي دي. دې پروګرام ته شرغلست پایل بل دی وکړي چې له کلونو راهیسې تاسو له افغانستان لري یاست، څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې، تاسو د شاعرۍ په رنګ کې؟ مهرباني
ټولو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. اله دا هر څه ښه وي، مننه. ځینې وخت کې وطن لریوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکي چې هلته یې ویني د ټولنې په هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی، هغه څه چې په ټولنه کې ویني هنري ډول یې بېرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بېرته یې بیانوي. کله چې یو څوک د هغه ټولنه کې چې زېږېدلی وي، لوی شوی وي او د هغې نه ووځي، کیدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي، خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د پیوتنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانۍ ستونزې بیانوي، هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د نستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي، چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي. خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطن بهر کړې ده ټولې هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې، نو هغه مې راخیستې دي. او کیدای شي وخت ونیسي. البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو، د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کیدای شي یوه پیښه نن وشي که دغه کومه پیښې انځور چې دی یا تصویر چې دی، دغه د حالت چې دی، د درد او یا خوښي هر څه چې دي، دا ستا لاشعور ته ولاړه شي. په لاشعور کې کار پرې وشي وشي وشي، هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي. وروسته یو کال، دوه کاله، درې کاله، یوه میاشت، هر څومره ډېر وخت چې ونیسي، دغه موضوع پخه شي، تصویرونه پخه شي، نور اړخونه یې ورته راپیدا شي، وروسته به شعر شي. نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وې، که څه هم کلونه کلونه وتلي، خو د بېوطنۍ درد یو څه شته. کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی، دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې ټولنه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني، خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزه به ورسره ملګري وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کوي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي، خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي؟ او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ؟
څو خبرې دي. کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یوه بعدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې. په دې معنا چې که چېرته د یوه مور یا یو پلار یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي، هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي، خو د یوازې د ځان مسله به وي، خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی، هغې ته به کېدای شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه، ځکه چې ډېرې ستونزې وي. دا هم یو علت دی. هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي، لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي، دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله، هغوی به هره کتل ورته په ښه ډول کېږي، ټول اړخونه سنجول کېږي. کیدای شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري، چې کیدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي، ډېر عاطفي وي، نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي
وی اول دستنز پر حواری باندې فکر وکړي او ځکه دی وی چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کیږي چې کله د ستونز موجود نه وي، هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی، وروسته د هغې نه هنر راځي. کیدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بیکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواری شي نو بیا کیدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې، ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کومې خبره بیا هم سمه رسولی وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې له څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بېلابېلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. څه فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعرۍ کې چې تر تاسو مخکې تیر شوي دي، تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی؟ عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو، تر ډېره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو، هغه تر یو ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری کولی سره. البته که سمره سزما پیادوی اونو سمره چه مال وستی دی، خو دورسته شعری شده تر دیر پوری که پیسدی سره را وخلو، دیر پیسدی پا جگرو دا، پا جنگ دا، پا مرگ دا، پا وجنو دا، پا ستونزو بنده دا. که دیش پا خوانه شعری که یا پا مجموع که پتول ادبیات که د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو، ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوې دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې نظوې، دلته جګړې ډېرې اخیست کړی دي په طبیعت.
بلې، په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته ښوول سوي دي که یوازې ګیلې او مانی دي؟
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه خاصه شوي وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزې بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي، کله چې ځوانۍ ته راورسېږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژني، هغه ټوله خواري شي. کیدای شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي، چې وخت کنه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي.
بل، ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي، په دې اړه که یو څه راته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه؟
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و د جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلی ستونزه نه ده. موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو. کېدای شي دغه مسله وه چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم. او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راووړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شه.
معشوقه او خبرونه. اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې. زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د څلور لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځان مرګ شوې. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. څلور پنځه امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یو مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو، په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لري پیرکي خرڅول، د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی. خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. دا برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 15 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اوریدل، مګر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی.
نظیر صاحب، هغه کس چې وسله په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړه سوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته وهڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نور خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
عادت لپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب لپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي او هغوی کې تر هم پیدا شي بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده دغه کسان بیا وسله ونخلي، دوی تر هم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې لپاره خلق شي ترڅو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله ونخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوي چې کافی دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو ځکه ډېری وطن ته لاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې. کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلې وي چې دغه هڅې نیمګړې شي او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلې وي چې خلک لومړنۍ ستونزو ته ډېر هڅه فکر وکړي او ذهني د تعمدانې وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنې په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپل خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکل سي، هغه کولی سي چې ځان ته خپل مینوال راجلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شایم شته، ولې د ټولنیزو شبکو کې هغه څه کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغه سي خوند نه وی لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وی. دوی د شاعرانو لیکوالانو د پوهیږي چې څنګه چې هلته کله چې په خپله موجود وي نور سره موجود وي مخامخ واورېدل شي د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دېته چې آنلاین، ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسې سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي، ستا مقاله، ستا لیکنه، ستا شعر، ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان د په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دی ستا شعر ولولي یا د غبرګون ورته وښيي. نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیز ستونزه، وطن حالات، د دوی ذهني مسله چې ده د دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې، په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي؟
یو نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې، تقریبا په بلژیم کې، جرمني کې، هالند کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت کې مشتون تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېرو غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنی هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی، ډېر توپیر به نه و په کې. ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي، یعنی تاثیر لري. ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې استیدا او د وطن حالات، سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله، نظر ته وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به یې چاپول. هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي؟
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري او بیا دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه. دا شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو څو ځلې چاپ شول. نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. د موږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده. معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته. نو که چېرته کېدای شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي، د لوړ ذوق ادبیات دي، په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یا یو لیکوال ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هماغه دي. یعنې موږ داسې یوه اداره نه لرو، نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کو چې دا کتابونه چاپوي د چاپوي چاپ تشي بریټیش هر څومره کتابونه چې چاپیږي چاپ تشي هر کتاب خپل لوستونکي لري خو ښه کتاب خپل لوستونکي لري او ښه کتاب به د ضعف د لوړولو لپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشت افغانان چې هر یوې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت ساس په نظر څه دی؟
علت په یو حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم کتابونه نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی. نو دغه کیسه هم دا بې اغېزې نه دی. دوی وایي چې که مې وژباړه نو خپور به چیرته کړم، که یې خپور کړم نو وبیخلي څوک، که یې وخلي وبی لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی، او کیدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کیږي، او کیدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کیدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډېری فرهنګیان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، ډېری هغه کسان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم د دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره، یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړه شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شله کېږي،
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي چې خلک په ډرایو کې که په بل کار اخته هم په صوتي بڼه یې اورېدلی سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوی د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلاش کې په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپله اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم، یعنی دا اغېزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه یې ژباړلي دي، ځینې ژباړي دي او ځینې کتابونه یې ثبت شوي دي، خپرېږي پکې، اغېزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په مختلفو کلتور باندې نورم اغیز ولري چې یعنی کتابونه
نظر سره به یو صوتي کتاب ممکن یو بے سواد سړی چې لیک لوست نسی کولای هغه هم ووري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولی دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بے سواد سړی لپاره هم اغیزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بے سواده قسم ترې واوري. کیدلی شي ځینې ناولونه وي ولی په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب، مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې شوي دي، مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګری ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسره او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیویي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی کتاب نه وي لوستی ونشي لوستلی او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا کس څه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېره اغېزمنه وي، خو بیا ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي.
یعنی زی مخالف نه زی موافق یم رادیو د کتابونو ولی ز فکر کوم ک رادیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب شنه وای چاپ شي بیا رادیو باندې روان دی راوځي دا به چاپ کتاب ته په ځای دی چې اوس مثلا نو زرګونه کتابونه چاپو دی یقینا لسګونه سلګونه من خرڅيږي دا به لا منفی اغیز پرې ولري
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیات هم د اوس په افغانستان کې دی او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري.
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي. خو لکه هغه ډېر ډېره مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالات په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي دپاره روخانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خپور کړی وي، مثبت نشي خپرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل ته هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي. دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مور سره شریک کړل.
تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.